السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دوستانو د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني ځواکونه به د افغانستان پر خاوره عملیات ترسره کوي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو ادارو ته خبر ورکوي چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه ادا نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې ګډ عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه شوې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبري چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه سخت ریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بل شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان د منګنل کیږي او د تروستانو په ضد باید دواړه ودونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپل خاور کې سخت ریزو ته ځای ورکوي چې هغوی پر بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي. خو ویل کیږي چې اوسنۍ افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅې پیل کړې دي او له پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د سرنګوالي او د سرنګوالي او تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل. جنرال افضلی وویل چې دغه چاودنه د لوی سرنګوالي ودانۍ ته نږدې شوې او د سیمې ته د سیړونو لپاره تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی دی. له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا درېیم ځل دی چې لوی سرنګوالي ته نږدې حمله کیږي. له دې وړاندې دوه ځله د لوی سرنګوالي پر مامورینو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبله یې درلوده. طالبانو د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو موټر و. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سلګونو وسلوالو مخالفینو تیره شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر دغه ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې او خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې شپې مخکې هم وسلوالو مخالفینو د چهارسدې پر ولسوالۍ حمله کړې وه چې وروسته د افغان سرتیر لخوا پر شا وتنبول شول. تر دا مهال افغان چارواکو او وسلوال مخالفینو په دیاړه څنګه دی ویلي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي پر اتلو د امو سیند اوبه ډېرې سوې چې له امله د دې زراعتي ځمکه د هستوګنې کورونه او دوه ښوونځي له منځه تللې. پر همدې مهال د بلخ د کرنې ریاست مشر کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو اولس کلونو را په دې خوا د امو سیند د اوبو په ډېرېدو سره 1,800 جریبه ځمکه ویجاړه شوې چې له امله د یادې سیمې اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه موضوع یې د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې خو تر دا مهاله یې په اړه عملي اقدام نه دی شوی. بیا هم اشاره لاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا دغه راز د منډ شخړې له ټولو خوا وغوښتي چې اعلان سوي 15 ورځنۍ بشري اوربند ته ژمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشورې هم باید په خپله یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د دې خبرو اترو لپاره کومه نیټه په پام کې نه ده نیول سوې، خو د روانې می میاشتې په 18 د یمن په اړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. ملګري ملتونه په داسې حال کې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره هڅې کوي چې د راپورونو له مخې په دې هیواد تېره ورځ ناوخته د اوربند له ټینګېدو وروسته هم د نشوت راپورونه اورېدل سوي دي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. باور کېږي چې د ایران له چارواکو سره د ښاغلي معصوم خبرې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې او اقتصادي اړیکو په اړه وي. معصوم پرون د می په 12مه د سوداګرۍ، تروریزم او چاپیریال ساتنې له وزیرانو سره تهران ته ورسېد. د عراق د ولسمشر دا سفر په داسې حال کې دی چې د عراق ځواکونه د شیعه او سنی ملیشو په ملاتړ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. ایران عراق ته له هغه راهیسې چې سخت دریځو د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د عراق په شمال او جنوب کې د سیمو لوی برخې ترلاسه کړې، وسلې او پوځي سلاحکاران لېږلي دي. ټاکل سوی ده د ایران ولسمشر حسن روحاني به ښاغلی معصوم ته په تهران کې د مراسم پر مهال ښاغلی ووایي. دا هم ویل کېږي چې ښاغلی معصوم به د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنی چار له وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې کړي. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چار له وزیر سرګی لاروف سره پرون تر لیدو وروسته کړې دي. د روسیې د ولسمشر سلاحکار یوری اوشاکوف ویلي دا خبرې ډېرې ازادي او دوستانه وې، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ رامنځته نه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لاروف له خولې ویلي چې کیری ته ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیار نه ده او روسیه باید د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس وانخلي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس په لور جلا غوښتونکو ترمنځ د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا په ایالت کې تیره شپه له کښې څخه د یو مسافر وړونکي ریل ګاډۍ په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوي د ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سي این این تلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نشانې نسته چې ګواکې دا پیښه کوم ډول تر وروستۍ بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وی د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې دواړه خو ځواکونه به هماهنګ عملیات ترسره کوي په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان پر خاوره او پاکستانی ځواکونه به د افغانستان پر خاوره پوځي عملیات کوي.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښې نه هغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکوي چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه داخل نه کړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم په همدې خپرونه کې کتنه لرو. د نشه یي توکو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 43% کې اوسېدونکي مخدر مواد استعمالوي. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 60 کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نه لګېږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. نور رپورټونه هم اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي.
دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي، او نه هم د افغان چارواکو په وینا د عملیات مشترک دي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ملالۍ بشیر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې، په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه، دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف نه دي، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
د دغه همکاري چوکاټ دا دی چې هماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس هماهنګ عملیات ترسره شي. هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستاني پوځونه د کرښې نه اغاړې ته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرښې نه دغه اغاړې ته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخته پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواد په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان له منځه یوسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړ چې کتر لس ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزې برخې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دولتي ادارې او افراد د برېښنا له شرکته څه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه دوی ته رسېدلي او هڅې تیزې شوي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي وو چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام انمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل شارته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي، د برېښنا مزي به یې قطع کیږي.
د وبل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پیټرولیم، د کارو ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شاملې دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
در قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است. پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلی لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برېښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي، د برېښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برېښنا صادرول کم کړي.
و امریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت بلونه داخل نه کړي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 13% کې افراد په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړل چې په مسلسله توګه بې ساري ډېروالی ښیي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 13% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځای وی خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 115 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شوي او د هغې سروې ادامه ده چې په 2012 کال کې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله 3 برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د له منځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمېدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې داسې وخت له 3 میلیون کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 900,000 او په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږد کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو د استعمال څرګندونه کوي دوی دې ته مجبوروي څو د کنټرول لپاره خاصه پالیسي جوړه او عملي کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په 1.5 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډېر کړي.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقه مندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشه یي توکو د کنټرول لپاره یو 4 کلن پلان جوړوي تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمېره کمه شي بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یونه وړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشه یي توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي نو د روږدو کسانو شمېره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په ځانګړې توګه ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او ورسره پلاوي د سفر په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تبصرو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ښه او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوي او افغانستان له پاکستانه د ښې همکارۍ غوښتونکی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوې او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه 10 ځله پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي او 2 ځله ولسمشر غني اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سرمقاله کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سرمقاله لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د هغو زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرانو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو وروسته له هغې پام واړو چې په وروستیو یوه میاشت کې په 10 کلونو کسان د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. نوریا سنوري د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یوه پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي، حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي، د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او بریتانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤولانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یوې تابلو د نړۍ په سطح د انځوریزو آثارو د پلورلو ریکارډ مات کړ. دغه تابلو چې فرانسوي هنرمند پابلو پیکاسو کښلی ده د دوشنبې په ورځ په 190 میلیونه او 400,000 امریکایي ډالر وپلورل شوه. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلی ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبې په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1,240,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 1,240,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وایي امپرسیونیستي اثر او عصري انځورګرۍ له دې کبله د انځورګرۍ هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلي او د لاسرسي وړ دي، او د هغوی رښتونې ارزښتونه ثابت شوي دي.
دا قزاقستان چارواکي وایي چې شاوخوا 100 غرڅې مړې موندلې چې د مړینې د علتونو په اړه هم زیات معلومات نشته. دا هغه غرڅې دي چې نسلې د منځتلو له خطر سره هم مخامخ دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له نوري اورو.
د قزاقستان د کرنې وزارت وایي د قستانی ولایت د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو دغه حیوانات د دوشنبې په ورځ مړه وموندل. دا د اروپا آسیا د وچو ترمنځ په دې غرنۍ سیمه کې د دغو غرڅو چې نسل یې په ورکېدو دی د مړینې لوړه شمېره ده. درې کاله مخکې یعنې د 2012 کال په مئی میاشت کې په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادانه د ثابته شوې او د کرنې وزارت وروسته وویل چې په ستوني او تنفسي جهاز کې یو ډول عفونت د دغو غرڅو د مړینې سبب شوی دی. په 2012 او وروسته په 2014 کال قزاقي چارواکو په شمال لویدیز اقتوبی او اقمولا سیمو کې د پلسګونو دغو غرڅو چې په ډزو وشتل شوي وې د مړو پیدا کېدو خبر ورکړ او دا یې هم ویلي وو چې ښکرې ترې پرې شوي وو. دغو چارواکو دغه راز ویلي وو چې د دغو غرڅو لښکرو څخه د تبت او چین په دودیز درملو او طبابت کې کار اخیستل کېږي. هیڅوک د دغو غرڅو د ویشتلو په تور نه دي محاکمه شوي. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضايي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د افغاني شوروي لخوا د بایکانور فضايي اډه چې روسي ساخت پروتون ام دوله توغندي فضايي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو اوریزې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده. دغه ډول غرڅې چې نسل له نابودۍ سره مخامخ دی په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کالمیکیا په جمهوریت کې اوسي. ځینې اټکل کوي چې د شوروي له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي شاوخوا 50,000 دغه غرڅې به په دې سیمو کې ژوند کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خپرونې په دوهمه برخه کې یو په دوهمه برخه کې لومړی له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو او ورپسې 219 پروګرامونه کور کړي او د ګوډې اچار خپرېږي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت ریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د کابل د شپږمی امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه سوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی تر څو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د غور د چهارسده ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیره شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانکي منرجه کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړي. او د امریکا په پلات لیپیا ایالت کې تیر شپه له کښې څخه د یو مسافر وړونکي ریل د شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه. په لارو او کوڅو کې د معتادینو موجودیت او له مخدره موادو څخه استفاده د کوم ستونزو لامل کیږي؟
اوس د خیر را ټول خراب دي چې نه حیوان کوي دا مشمول ته د مخکې ولا هم دا اسي وای خربزه رنګ اخي مثلا حیوان وکړه.
مسول کسان متادین لارو او کوچونه نټولوي
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیس او پکې ولاړې ما متادین جماوري کوو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
د درنو اردونکو خایتا سامل دلی وی چې په دې ورسته کې ډیره متادین په داسې ځایونو کې نشکه وی چې حالته د خلکو د تګ راتګ سیموي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میل ځایونو کې په ډلې زتو کې سره ناست وی، پر سرونو یې پټوګان غوړولې وی. دوی خپل څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وی او په حالې افسوس کوي. په عملارو کې د نشه یي توکو څخه استفاده او د هغو دودول ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا چې کومې ستونزې په خپرونه کې پرېږېږو، په پیل کې د لوګر اوسېدونکی امان وایي چې نن سبا نشیان د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي، ښکاره د خلکو مخکې اوښته ناست وي.
مخکې وخت کې خلکو پټ ته مصادقه یا تریاق یا چار سر پټ استعمالول، اوس بېخي رانه ټولې خرابه دي. چېنه حیوانه کوي دا ماشومان ټول دی مخکې کوي ولې همدغسې لږنه لد وایي خربزار خربزار انګه مثلا حیا وکړه وز شرم دی بات کرده ل خالق نه وز دل زیاد کار بکنم ناله کی کیوی کنی کیوی هم دست کنن زخم مسیریم که زیاد کار بکنم نه باید بنکی آب کی بکنم اتمن کیوی فار کلی کیست اوس گورو که یا تریا کویی یا مثال خوری یا تیاس بیی دانه نزدیک سرتام دکانو کیوی لگارد خالو زیورم که دلمان لپرت کر مازدم تکم خدا اینه ویرا که ماست کوی زیم پکر و که شرم حیا ولادا بیل کوچان حیا نکیوی نیل مور نکنی نیل پر نکیوی ولله هم از خاله دلی زیل مور فات مکی دانه شکیوی یا تریا یا تیاس یا
دزینو کسانو په باور متدین دومره ډیر شوی چې اوس په پټو ځایونو کې نزیږي، ځکه خو عامه لارو ته راوتلي. د پغمان اوسېدونکی امام الدین وایي چې متاد خو مریض دی، هغه په خپله ښه او بده نه پوهېږي. کوم کسان چې نشه یي توکي خرڅوي د هغو مخنیوی دې وشي.
دا چې اوس د سرکونو مخو ته راوتلي دي، دا چې اوس برنډو ته راوتلي دي، دوی تعداد لکه خپل حد زیات شوی. هغه کومې مخفیګاګانې چې دوی به پکې کېناستله اوس حد دومره زیات شوی چې هغه په خپلو مخفیګاګانو کې دوی نه ځایي. موږ دې ته حیران پاتې چې د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي یا کومه اداره کار کوي، دوی دغه معتادین زیاتوي که کموي موږ په دې نه پوهېږو. خاطر دې دی چې که کموي نو خدا باید تعداد محدود شي، دا خو زیاتېږي ورځ په ورځ. بل دوی ته هغه مواد مخدر ډېر په اسانۍ سره لاسته ورځي. دا پوښتنه داسې څوک شته چې کړی وي؟ نو مفتات حصول جزا نشي ورکولای، ځکه چې هغه خواجز ده په خپله باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای. فقط دومره پوهېږي چې دغه څه ماته ډېر ضرور دي، ماته آرامش راکوي. خو دا هغه څوک چې خرڅوي دي هغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابته کړه چې دا څوک دي، ولې دا کار کوي؟ که چېرته دوه نفره دغسې قاچاقبران د پوډرو څوک واخلي په دار باندې وزړی، ممکن درېیم کس عبرتدار شي ورته دا کار ونه کړي. د پنځو ورځو شپږو ورځو بندیخانې به نو په دوی څه اثر واچوي؟ دا د ده له فامیل سره جفا نه ده، دا تنه د دې محتاط وژنه نه ده، د ده د ټول فامیل وژنه ده، د ده د ټول خاندان وژنه ده.
ګل رحمان چې 50 کلن دی د ژوند ناخوالو په ملا کوب کړی دی، وایي یو زوی مړ شو بل ایران کې ورک دی، دریم دلته موتاد شو. د ته په یوازې ځان د ټول کور مسؤلیت ورلغاړې دی. کله چې ورسره غږېدلو سترګې له اوښکو ډکې شولې. په ویرجن انداز یې وویل چې نور د ژوند دروند پیټی نشي وړلی.
هیله د خدای ده پاتې ځایم پوړلي ده، زه سپین ږیری او د زوی مشران کې کله د هغه ماشومان هم ماسته پاتې ده او یو روپۍ مرسته نه لېږي او مړ ځای مرسته مړم زموږ بیخي داسې درته وایم بچی چې ګونجش نه لرو بعد هېڅ خبرې قوم ته وشرمېدو، ورونو ته وشرمېدو، پر خپلوار ته وشرمېدو. معتاد شو په دې عمل باندې دی چې ورسره به ګرځېده هغه خلک ماته وویل چې پلاره څه دې سپین ږیری زموږ زه بدي دګي درسه دا زوی دی معتاد دی پوډر ته بازار سوی ده قوم در چې ورونه دي نصار کنه خامخا نو هر سړی څه خو لري کنه.
مور هغه څوک ده چې په اولاد له نورو نه ډېره دردېږي. مریم چې د زوی احتیاط د ژوند خوږې پرې ترخې کړي وایي په کور کلي کې له شرم نه چاته نشي کتلی. یوری چې په ژبه ګونګه هم ده دې ته په اشاره د متاد زوی پیغور ورکوي.
ګنګز پروت ده کور کې، دومره شرمېږم که خلک وایي دا فلانکی پودرای ده. خلک ویلي وایي موز اودس وکه خدای دعا قبول کوي، زه شپېخ جګېږم د دغه زوی پاره دعا کوم خدای دیگه بسته مه شرموه. کله دریا ته کته سي کله یو جای کله بل جای، دا خو پودر ټول رنج ده تا خپله رنج ده. یور مې ګونګی ده، دا ګونګی ماته ویلي پزه پرې کړه تا زوی ته وګوره. او زړلم تمام ورځ زړلم پودری سه زه څنګه کړم؟ زړلم داسې سوری سوری ده، زه ګورم که دومره ځواني دومره غټه و اوس داسې دنګر سو خیران په خوی نمځي همداسې پروت دی. خو دا ټول رنج نه ده، خو رنج ده.
روجو خپل متدینو ته وبورو چې دوی د خپل نشي په اکل څوي. څلیرشت کلن رحیم ګل چې له رنګ زیړ او په صورت ناروغ کاری وای، اوس چې پودر ورته ونه رسیږي ټول بدن درد کوي.
رحیم ګل،
رحیم ګل څومره وخت کیږي پودر څکې؟
دا یو نیم دوه کال کیږي.
کسر ته وکولې دې پودر ته مخکړه؟
یو دم هم داسې بس
خپګان جګرخونی مشکل حالات پس تاسو اکدم دماغ باندې میراغ داسې پودریم نه مچ ولا سین لاندې ورننه زم خلکو سره داسې مردار قران سره کیناو
حچته کینی
یا حالات داسې بس داسې زګ کینم زمون لوګر کې زیاده سین غاړه سمندر دې بس داسې خپاک زیوی صحیح زیوی زما زیس کما با ډیر زیات ځان می خوګیږي ظلم می خوګیږي لاسونه می خوګیږي ظلم می ډیر زیات درد کی پیجاب میں کالی بم میں کول آلات کی چیز پل رو رو لے دمچ والا تو دمرا خستہ ہوئے دمرا مزیدار الگ پہ تو سنگا ایک دم دا سے خراب سے پی دمچ تا تما پیسے در کول ہر رنگ کے لباس بم ادھر تھا کول ہر رنگ بکر سے دے سنگا تو ایک دم دا سے رنگ دے تغیر ہو کر دا سے بدرنگ شو دا سے آلات کے بہرا
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورې دوستانو همدا شیبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو شمیر وسلوال د لشکرګاه جامع جماعت تر نوتی چیرته چې د دینی علماو او ملا امامانو غونډه روانه وه او له هغې ځای څخه د لشکرګاه د ولایت پر مقام هم ډزې کوي. همدا شیبه له سیمې څخه زمونږ همکار الیاس دای را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب څه پیښه روانه ده؟
مراتب اوریدونکو ته تاسو سلامونه. څو دقیقې وړاندې یوه ډله وسلوال چې تر اوسه پورې یوې امنیتي سرچینې دوه تنه تایید کړي دي دا د لشکرګاه ښار جامع جومات ته چیرې چې پخوانی کابل بانک او په ساعتونو پورې وسلوالو برید وکړ ورننوتل. دې ته څېرمه موقعیت لري لشکرګاه جامع جومات ته د وسلوالو په داخلېدو ڈز پیل سی ڈی ون کی ریچ دی تر وته د پیکاو کلشن کوپ نو په څه پدې ڈز کی وی او درنې ڈز نه دی سی دی نه کی سر چلی نه ما د صدور ډډ او کوم چې د علماء او غوند هم په دې د جماعت روانه و او پاین یال کی د جامع جماعت د مینار نه استفادې د ولایت د مقام پر ودانی باندې هم ڈز کی ریچ اوس د ولایت د مقام د جادی او د جامع جماعت د وسلوال او پاین یال کی د ولایت د مقام د جادی د پولیس فرمند ڈز تبادل کیږي. نو دا د کی معلومه نه ده چې وسلوال نو هدف اصلا د دې علماء غونډه و چې ور داخل شي دي او که دوی غوښته چې د دې جامع جماعت نه چې یوازې شل پنځه ویشت متره د ولایت د مقام څخه لږه په استفادې د ولایت پر مقام باندې ده کوي تر اوسه پورې جزیات دومره دي مرجو بله تر اوسه نه تایید شوي او نه راپور ورکړل شوی دی ډګې روانې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو. الیاس دی چې د لشکرګاه په جامع جماعت کې د روان امنیتي حالت په اړه در سره معلومات شریکول. د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو شمېر وسلوال چې ځینې امنیتي سرچینو ویلي دوه کسان دي او کلاشنکوفونه او پیکا وسلی ورسری دی د هلمند د لشکرګاه جامع جماعت تر نوتی د غلطه د علما او مذهبي مشرانو غونډه هم روانه او پم دی حال کې او د لدغه جماعت څخه د هلمند د ولایت پر مقام چې ورسره نږدې موقعیت کې دی ډزې کوي. امنیتي مقامات وایي چې سیمه کلا بند شوې ده او هڅه کیږي چې وسوال لبخو غرزول شي. د ازادي راډیو ادن رسی او په همدې خبرونو کې په دې اړه هر ورسته جزئیات او هر ورسته معلومات له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
پسې یاران دوستان واچو لخپل را پسې ګرځې دل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې څه پنا شو یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستو ما بس بیا مې مشر را باندې پېښه چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي ولا دا کار کوي بیا به نه راته پیسې را کول نه به راته ایس
چور دې پیسې نه در کولې بیا دې کومه کولې غلا دې کولا
نه بیا مې دغه کول لغه موټر شوی به مې کول
موټر شوی کې ډوره پیسې کېږي چې پوډار په وخت
نه او دروازه 300 سالور سو
نو چې نه خوړې 300 سالور سو پوډار ورکولې
درې سالور سو په پوډر نه ورکولې یو نیم سلو په مې په پوډر ورکول نو به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور ته چی وړل
دې سبا مې نو لکو
کور نه ویلې چې چی راوړه
کور و راته وې سره خو بس چې کور واره چې زموږ الله تک تک کله خبر شي چې دادا فل لري نو سبا راته وې چې خپل عمل دې نشه پورا کول کور ته به سر
څومره پیمانه په پوډار اوس
ډېر زیات ان دومره ستو ځوانای باندې تنګ ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا څه دومره ځلی یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی دی چانه خوخیګم.
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی. هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمیږي. له یوې خوا یې اوس په کور او ټولنه کې د پخوا په څیر قدر او عزت نشته، له بله پلوه پخپله هم خپل دې حالت ته ډیر ځورېږي.
دوا به یې وکړله در ولاک بهش قاتله مالچک که به یې کوه د تید دې کار باندې تلل. یو ورځ مې داسې شی وغلغی مالهده چې یو څه ووکم پنځمه ورځ به مال زم د سره ځم. وایي ته چی کوې چې ځې؟ مال زم ته به همهغه ځای وګورم. بیا زم همهغه سم چې رورو اما یو دود چې ما خپل هغو دیم رانه کړله. څوک یې چې خپله ونه وایي چې څوک یې څو ورکې لیوني خو نه دي څوک واچه به کنده کړه ځان اچې نه وایي چې دا ساه ده کنده ده چی ده ذاتي همهغه څه دغه دی څلور پنځه کاله شل چې ته په عزتۍ کې په حرمتۍ کې ولیدلي دې هوټل که زه دې هوټل که هغه هوټل چې پې پوه شو هغه هوټل هغه هوټل هم بالاخره هماسین ځای ده.
ته خپله څنګه داسې په عامو جایو کې ریپوډر وهلي؟
نه څلور کاله مې قبرکني کوله پنځه فاملي قبرو په سر بیس فوټ کانتینر مې نیولی و همالته به مې څکول چې زه یاخلي یو غم چې بیا د واخیستل بل غم چې ځای ورته لټوي بل غم چې نشه شوي بل غم ټولې غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول دغه ژوند دی. همداسې دا انسان سره دا فدان حالت دونه رفاقت لري چې هېڅ انسان نه خوشې کوي. خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامې نه قوم نه تیر دي ولې دینه تیر نه دي. لس لس دفې بستر شو لس لس دفې ترګم کړل ملا غلا نوم بده چې دننه ونی و د پودر او د چرس و د دغه په پیالې به یې ورکوو په چای جوش به یې ورکوو نوم ونیسه ولا چې دغه دروازې نه ووتلو مستقیم لاړ اما ملا سره م نشه وکړ دماغ ورد ما تو خو ملا وې تو خو قاري وې تا خو نوم به چا اخیسته په پیالې به یې ورکوو په چای جوش به یې ورکوو خو خدای توفیق ده چې هغه هم شا خوشکي مونږ یې خو خوشکوو چې په هر رقم شي ولا که دې بې عزتۍ کې بې حرمتۍ کې خلق وکړي.
خلک میله ځایونو ته د دې لپاره ځي چې وخت یې خوښ تیر شي خو که هلته معتاد ویني چې په نشاخته وي د خوښۍ په ځای خفه کیږي. د معتادینو په روغتون کې مونږ له ډاکټر شهزاده یوسف زینه پوښتلی چې اوس ولې معتادین لار کوڅو ته راووتل؟
دا شکرستان لرو چې هغه د چا پروا نه لري. هغه نو شهر لار او کوڅه او چارایي کښې مواد پیدا کړل عملته په ځان صادر راکش کوي. نو څه وخت کور کې د چا پروا یې ونه درلودله نو هغه د دې پروا څه لري څه ورې ما به باندې خلک وویني دا به بیا زه څه کوم. په وخت په خپل مرګ بند واز نه یي، د بل چا په مرګ بند واز نه یي، په چرو چپول باندې بند واز نه یي. هغه بیا د چا پروا نه لري. نو یو معتاد چې بل معتاد ته وګوري چې هغه ناشته هیچا ورته څه ونه ویلې، نه دولت ورته څه ویلې، نه رعایت بېخاره ناشته وښي ځي هلته بل ورسره کینی بل شي وکوته هغه دوه درې کېږي درې څلور کېږي دېونه ډلې جوړېږي. داسې کله ډلې ترنه جوړې سولې د دېو ډلو بیا په یوځي کې خو ځوند نه تېرېږي. دا نو چې هر چېرته دوی خپل بانډار پرې جوړ کړي هغه هلته کینی د ممانعت لپاره څوک نشته داسې دوی منی کې د دوی خپل تصمیم اراده چې په دې کې قوي نه شي که ټوله دنیا شپخانې شي او ټوله دنیا دوا شي امکانات نه لري چې دوی ونه غواړي. که دوی وغواړي هغه دوه اویا ساعته چې درې شپې او درې ورځې ورته وایي دوی ته دردونه اسالات پاجه ارشیزي دلتنګي بېخوابي استفراق دا ټول ورته پیدا شوي دي. دغو ټولو سره مقابله کړې ده، تصمیم و اراده یې قوي نیولې ده، ځان باندې ټول بوج او ځان باندې زحمت تکلیف یې راغوښتی دي اما تر کړي دي.
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د معتادینو د کمولو د ریاست رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې دوی هم دې ته اندېښمن دي چې معتادین په عمولارو کې ورځ تر بلې ډېرېږي. دا چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غوږ بشو.
دا موضوع خو ډېره جدي ده. داسې یقین وکړئ چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو معتاد موجود وي. یعنی دومره جدي تقریبا یولس فیصده خپل هدف هم لاسته راوړی دی. یعنی پخوا تقریبا په ټول افغانستان کې په 1391 کې د 500 یا 300 شفاخانو پورې موجود وي. اوس الحمدلله 123 پروژې مونږ په ټول افغانستان کې د معتادینو تداوی لپاره لرو. یعنی یولس فیصد زمونږ ظرفیت د یو فیصد نه یولس فیصد ته اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم دانن تاسې ګورئ چې زه پولیس وخته کې ولاړ یم. چا تامې او کارونو اجتماعي وزارت داخلې په مرسته باندې مونږ دا معتادین جمعوري کوو چې شفخانو ته انتقال شي او شفخانو کې تداوي شي. انشاءالله بازار کې مو مخدراتو کې په آزاده شکل خرڅېږي په هر ځای کې موجود دي. په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه دوه درې میاشتو کې انشاءالله چې مونږ دغه تنفیذ قانون په مرسته باندې مونږ وکولی شو چې دغه پرسون پروشان شناسایي کړو د وزارت داخلې او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې تصدیق وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
غوری دن کو سلام پخوا خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نکړل خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار یې لانه دی کړی او هغه د چا خبره ابی ټوله بی د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي که ورته ومو نه خندل نو خو به ژاړی
اووس پاسته پاسته خبرونه واوري افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګری کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کیدی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کیښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلو کې په څو تنه دیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په دیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په دیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیراني ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او رسته خبر دا چه نگده دا چه دا جوبن ایگه او شادیان پا خبرو راشی لجوبن پر رسیدلی خبر که ویل شویدی چه دا جوبن ایگه او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حسه کوی چه دیر جن خبری زکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگه او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورخودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دوده رواچوهی چه لده سربا دا افغانستان نوم دا نریوال و ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمره مقام وگتی خبرونا خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
تیار
یاستو د څه لپاره صاحب
قصابی ته د تللو لپاره
قصابی ته د تللو لپاره
او د عملی تجربه لپاره مو بیای چې د اناتومی پاکله ال ته عملی معلومات راکی
څنګه سو پوسو کنا
او پوس شوی دی زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیره کړه ګورې شاګردانو دغه کوم الل سوی خوسی چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال تاسې وګورئ دې خو ته رانږدې سه لکه تا ته وایم دغه سر دی ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده بیا د سینې قفس شروع کیږي دغه ځای قفس دی
ګوره
بیا دغه ځای ګورئ دا
پختي دی
استاد انا ته یو ور ودرې شه پختي ته نه رسیدلی دغه ګوره دغه ځای دغه ګډه ده
ښه استاد
ورپسې لګن خاصره او پخی دی ښه څوک وایلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي
زه وایم استاد
وایه
صاحب انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري
آفرین نعم خدا ځوانه ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو
دغه دی خېټه یې څیرې شوه
مننه استاذه ټول رانږدې سئ دغه سې نجلۍ تا ته وایم رانږدې سه اسکلیټ خو مو ولیده اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم
خو استاد
دغه جګر دی او دغه ششونه دی
خو استاد
دغه زړه دی وګورئ ته انجلۍ ستا پام چیرې دی دلته وګوره دغه څه شی دی دغه زړه دی
دغه زړه دی
نام خدا او دغه هم مریده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي
ښه
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته
کوم توپیر استاذه
خو نو زه ولې ووایم څوک یې راته وایي تاسې باید راته ووایئ
صاحب څه به یې درته ووایم
ووایه ووایه نامه خدا
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري
آفرین پلار خو به قصاب نه وي
دی صاحب
چه دی نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه
ښه صاحب ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې ویده سي تورې دی چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي
ته رښتیا وایې څاروی لالال شوی نه وي چې توره بیا وخته خرڅ شوی وي لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی دې خلکو ته یې رایه ورکوله
هلکه سیاست بند دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست
ښه صاحب وبخه
ادامه ورکه
ښه صاحب دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی
دغه لګن خسره ده
استاذه دې ته مونږ کمچه وایو خوښه یې ډېره خوږه ده
پوهېږم پوهېږم قصابه خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي
استاذه د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل
سمه ده سمه ده چاړه واکه
دغه د استاد واخ
دا دروخه
ته درولې سالک الله اکبر ښه ورته وګورئ
دغه
ګورئ دغه خی دالیز دی
ښه
او دغه هم چپ دالیز ګور دا او بل دی او دغه بتن دی او دغه هم چپ بتن دی
خو استاد
وینه لدی خو راضی دی خو ته زی او دی خو راضی دی خو ته
پوښ استاد پوښ
لکه مزه راضی
لرګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوس وی د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده بل ورځ بیا د اډوکو کوپړې مغز او نورو تجربه درته وخیمه کله پروشه ته مو بیا
خو استاد خیر شي
استاد بل درته مو وسره راځه دار څه بزور وخیم
منه دا خو زه د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري وبخه چې وخت مو دي ونیوه قصابه
دا خیر دی څومره غوښه درته وتلم
د څه لپاره غوښه راته تلې
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پې وکئ
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اسمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اسمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان.